درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه چې د رحمت صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. خو په پایل کې خبرونه لرو. تر خبرونو مخکې به واوري چې په دې خبرونه کې کوم موضوعات لرو. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده.
یم پلار مرد یم کور سړی مرد. دا شرایط وتیری چې کډوال اسور په دوه پښو ملاقات ته نه راځي.
د امیروختیا وزارت وایي د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی.
همدل عمل شوی دی چې بیا ځان د کمبود له وخت سره موږ مخ شو.
د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت د یو مفصل مطلب ترڅنګ تاندې څنګه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم دراوړو. خو تر هر څو وړاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته راوولم. د کابل شهر د لوی دي برخي لپاره امنیتي طرحه جوړه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر د ټولګټو تاسیساتو ورانول د هیواد د ورانولو لپاره چنګ وباله او اروپایي اتحادیه د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندیشته وشو ده. د خبرونو تفصیل. د کابل د لویدیځ برخي لپاره امنیتي طرحه تایید شو. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړي غونډه کې پر هغه امنیتی طرحه چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید شهدا پر خونځي تر برید وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا جوړ شوی او بحث وشو او هغه تایید شو. امنیتی ادارو ته هدایت ورکړل شو چې د دې طرحه بیلابیل اړخونه تطبیق او عملي کړي.
د شاغل سادات په خبره دغه طرحه باید د افغان امنیتی ادارو د ورتیا پر اساس عملي شي. د کابل ویډیزي برخيته دغه امنیتی طرحه تر یو شمیر خنډیو بریدونو وروسته جوړیږي چې د ډیرو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش دلی په غاړه خسته. د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ل میرزاکی ولسوالۍ شاته کړی دی. محمد حلیم فدایی دغه څرګندونې پرون شنبه په ګردیز کې په یو خبری کانفرنس کې وکړي.
مرزکی ولسوالی نه پښاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدی ولسوالی نه راوتل دا دی ولس د ژغورنی او د ملکی تلفاتونه د بچاو په خاطر باندې و.
د دې ولسوالی د نیولو لپاره وسله والو طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې جګړو ته زور ورکړی و چې دواړو لورو ته پکې مرجوبله اوښتی وه. د وسله والو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې تېره شپه یې د میرزکي ولسوالۍ نیولې او په ولسوالۍ کې موجود یو شمېر وسایط او وسلې هم د دوی لاسته ورغلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون مشره په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله. شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزي او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکارا له دینی اساساتو او نړیوالو بشر دوستانه حقونو سره په ټکر کې دي. د اغلی اکبر په وینا د دغو اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ ورانولو ښکارندوی کوي. په ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې شی وستوال د فرا د اناردری ولسوالی ودانه ورانوي. طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو په تیر کې ویلي وو چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د خپل گاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسی بدله شوه او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. شاغلی قریشی د څرګندونې له ټولو نیوز سره په مرکه کې وکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبرې د سولې د خبرو د پرمخ پیولو یوازینی لار ده. د قریشی په خبره امر او ثبات لرونکي افغانستان د پاکستان په ګټه ذکر چي لکه بلې د سیمې د اتصال امکان برابر شي.
یو سولیز او باثبات افغانستان یوازې د افغانستان التیا نه ده، بلکې پاکستان هم د شای غواړي. موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دا راکړه چې غنی هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړی او ویل چې د دوی اکثره مشان په افغانستان کې دننه دي. دا خبرونه له اوساجی رادیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شاغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
We are very concerned by the current economic
موک سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت کې لبنان ورسره مخامخ دی ډیر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هېواد چارواکو ته خپل اندېښنه ورسوم.
له کراچۍ د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې تر وی به می چودنی وروسته استعفا کړي. تر اوسه پورې دا هیواد له یو سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پروند مسکو په مرکزی برخه کې په وزیرمتون کې چې د اټکل لمخي د اورلوبو 15 ټنه پټاکۍ پکې ساتل کېدی اور ولګیده چې څو ساعته دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغاړي ته نږدې لګیدل او د اوبو درې ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او وی بیړۍ د وشلو هڅه کوله. د یو شمېر عین شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوې دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او دغه زیرمتون د یو کارکونکو د ټپي کېدو راپورونه ورکړې شوې دي. د زینو راپورونو لمخې دغه زیرمتون په گاوند کې یو شمېر ودانیو کې اور لگے چلے دے. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وو په منځني صفه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 صفه اورید. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د 14 مریز کال د جوزا دیر شمه او د 2021 میلادي کال د جون شلمه ده. دا ورځ د کډوالو له نړیوال ورځې سره برابر ده. دا ورځ به شای په نورو هیوادونو کې دومره د پام وړ نوی لکه څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواد بهر د کډه شویو په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نورو عواملو له کبله هم د کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې موضوع راپور لرو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 6.5 میلیون افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیون افغانان هم په افغانستان کې دننه د جګړو او نورو ستونزو له امله خپل اصلي مینو بې ځایه شوي دي. یوه هم شاګوله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده. غلام حضرت چې په دې ورستو کې د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د جګړو له امله د خپل اصلي مینې بې ځایه شوی وایي هر څه ورڅخه پاتې دي.
مردو
وقتی کشت زراعتی مردم هم بود گند. ده خلکو ده کرکیلی او کرنی وقت ده غنم لو ترسیدلی او کچالو هم باید را طول شی. ده جگرو لعمل خلکو هر چپریخی او تختیدلی دی. ده حضرت په خبره که ده خپلو زمکو حاصلات را طول نکری او لمنزلار شی نو باید لستر مصیبت سر مخامخ شی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویندو یو کمشنر شکر الله مشکور وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتې د سر په هیواد کې دیننه د بی ځای شو شمیر هم مخ په زیاتې دوده.
لبه د مرغه د جنگونو او تاوتریخوالي د زیاتې دو د وچکالۍ شدت فقر او بیکاری له امله په هیواد کې د داخلي بی ځای شو شمیره ورستر بل زیاتې. داخلي بی ځای شوی هغه سي پزیره قشر دی چې نسبت نور هیوادوالو ته امکاناتو محروم پیژدل کیږي او د ژوند وضعیت لګواخونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه شو شمیر شاوخوا 4 میلیون کسانو ته رسي چې یوازې د روان 14 کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې 128,000 تنه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په سږ کال کې یعنی تخمینا 18,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې که چېرې موږ په وو باندې ضرب کړو 2,18,000 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي له کبله په بیلابیل ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځین نور ولایتونو دوی بیزای سوی دی او امن محلاتو ته انتقال سوی دی چې من تلاش کوي چې هغه ته باید کومک ورسیږي د مرستندوی مؤسسات لخوانه او د کډوالو وزارت لخوانه.
د افغانستان پاک سره سیمو کې بیزای شوی شکایت کوي چې ورسره لازم مرستې نه دي شوی او حکومت تورنوي چې د بیزای شوی لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د دې ویره شته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدا سره به نه یوازې ډیر نور کسان دې ته مجبور شي چې له خپل هیواد ووځي، بلکې د هیواد دننه به هم د بې ځایه کیدونکو پر شمیر لا ور زیات شي.
ستاسو له پیغامونو
د طالبان مراله په کور کې مرکښان په کوڅې کې اوس په ماجد کې نستشه د بولان دغه دی وشاته د طالبان ډیراله بس خپل می دا کر سره د ادب کښنیان مومنان رسلې نیمه یې ولاړه د سپین ماموریت وخواته نیمه یې دلته رااله.
کاروبار یت شي پر دنیا بین نس اول زما زور کشتم ټوله دورې پات دی نوې مشي کرلی نه دی او مچ دې مرز بیا ځای سوی بل ځای پراته یا کار نو هیڅ شی لر نه سن چې شو قالت جنگونه چې دې جنگونه په خپل په مرکز کې چې د اداره کم دې قدرتو چې په زور په سول کې لاس لا په وطن کې نه دی پات مستول را مجر سوی
تو ران باغ مو یشی و ساش کال وصول ترسیدی د دوی میاش کیش مو راوتلی زو خدا کم یا بیا وبپری لکه د اج کړ د حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داس حالت کې هم چې راوتلی ش کولې مو د چیر کشته نه زو خدا کم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانو نمش کې مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس مو پر دا بریش مو وای خدا پاک بارانون هغه بیا د الله د خواست ساش کال بارانون چې وځ باران وای چې خالي وبپری لاس دی وچ نسی وصول څه قوتلی دی ساش کال وصول خو نه
ما شام کوړه پروتم ټکان سات طالبان لرال ولوز بعده مده یو دغه ماده دغه خوښ راکه چې زه د کوښنیانو بس ولیا وطن غنس عجزین پادرا کی ورور په پښو باندې لیتی پښه سر تور سره رواني کړی هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاته سی یو دانه توس می راوړ بعده نه کوښنیان می راستلی نو شان مکمل پاته دي شی می لا بل ولا کرای ستل دا اوس په دا کندولی کې پروتم دا غس باندې چې مو سره ورور یو کومک چا شي مو په واسه کې نه چې وسه کا په دنیا یا یو تو سره کې یو شړی را کې یو شړی را کې چې پر خپل پر کوښنیانو یا واچو یا پر راکاش یا دا چې دغه نه ځای را کې چې دا غد بل د نارینه وسه د زموږ د جزو ستر خوندي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1,15,000 زیاتې شوې دي او د تلفات شمېر هم تر 3,000 اوښته دي. د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وین میرویس علیزی د ستونزې باندې خو وایي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. ښاغلی علیزی ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه د ناروغان زیاتواله په خصوص د وخیمو ناروغان زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي زموږ روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بنان د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ شو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان وادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم تر سره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته دی غیزي څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک تر سره شوی دی چې د غیزي څخه به اکسیجن من خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدن اکسیجن خریداري شوی. اته موږ چې هغه ډیر ژر هوا تر انتقال کوچی جنوب غرب او ځي مشکل نشي او په دې ولایت کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن د ځو نه سوال چاره بننه او سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم د ځګان از پښې ویل کوی کوم دی ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي کوم پیخي چې مونږ ورو حالات چې مونږ ورو پیخي په ځای کې دوی کې
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. پوروسی کې د راپور خبر شول چې ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي بیا غته شي او جنور سنوي د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د وزبکستان څخه چې کوم ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه ته شوي، خو هغه یو سوء تفاهم و. هیڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وخدای مکړی وشي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشه راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د عامې روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، نن د خبرګولی یا جوزا ډیر شمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې په وینا د جنگونو او نورو ناوړو حالاتو لکبل په نړۍ کې د کډوالو شمیر تر 8 میلیونه اوشته ده. افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې زیات وګړي کډوال شوي، او زیاتره پاکستان او ایران ته تللي دي. د 2020 کال د کډوالو نړیوالې ورځې موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسی دی. دا چې په پاکستان کې دا وخت څومره افغان کډوال میشتي، او د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخه کې وضعیت څنګه دی، په دې اړه د راپور واوري.
نن د خبرګولی پر دیرشمه په داسې حال کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پر خپرېدو سربیره میلیونونه کسان کډوالۍ ته اړسوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د 2020 کال راپور سره سم په 2020 کال کې له جنگ، تشدد، ځورونو او د بشري حقوقو سرغړونو په نتیجه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. راپور زیاتوي دا شمیر په 2019 کال کې 9.15 چې اوس 4% زیات شوی دی. په دې کې 3.8 میلیونه هغه کډوال هم شامل دي چې د نامنیو او کړکیچ لکبله په خپل هیواد کې دننه لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته په کډه کولو مجبور شوي، چې کولمبیا، سوریا، کانګو، یمن، سومالیا، افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا او سودان یې په سر کې راځي. د سویټزرلند په سر شار جنیوا کې میشت د ملګری ملتونو کډوالو ادارې مرکزی دفتر ویاند بابر بلوڅوای چې لس کال وړاندې په نړۍ کې د کډوالو شمیر 40 میلیونه وو، خو اوس دا شمیر 200 او 30 میلیونه اوښتی دي چې د نړۍ د ټولو نفوس 1% کیږي. نوموړي زیاتوي چې د کډوالو په درو کې دوه برخې له 5 هیوادونو سره اړه لري.
په نړۍ کې ټولو نه زیات کډوالي د شام سره تعلق لري چې هغوی شمیر وش پیتلک، او بیا د ونزویلا چې هغوی تعداد 30 لک دی، او بیا هغه پسې افغانستان چې شمیر 25 لک، او بیا جنوبی سودان راځي چې 22 لک کسان پکډوالو هي خپل هیواد سره وتلې دي، او بیا برما سره چې 1 لک کسان کډوال شوي دي.
د بابر بلوس په خبره افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې وګړي زیات کډوال شوی دي، خو بل پلو د نړۍ هغه لومړی هیواد ګرځیدلی چې اوسیدونکي له اوږدمهاله کډوالۍ تیریږي، او لامل یې په دغه هیواد کې روان کړکیش دی چې اوس 15 ته داخل شوی دی. نوموړي زیاتوي د کوربتوب له پلوه ترکیه د نړۍ تر ټولو زیات کډوالو ته ځای ورکړی دی.
هغه کوربا هیواد چې هلته زیات تر کډوالۍ ژوند کوي هغوی کې ترکیه چلته 10 لک کډوالی ژوند کوي، بیا هغه نه پس کولمبیا 10 لک کډوال الته دی، بیا پاکستان چې 14 لک کډوالی الته ژوند کوي، او دا کډوال زیاتره افغان مهاجرین دي. پاکستان نه بعد بیا یوګندا 14 لک کډوالی الته ژوند کوي، او بیا جرمنی چلته 12 لک کډوالې خپل ژوند ته ری یا ته میشته دي.
بل پلو په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان اپریدی وای چې په دې هیواد کې له UNHCR سره پر 14 لک راجستره افغان کډوالو سربیره شاوخه همدوم رشمیر د نارجستره سو افغانانو دي چې په دغه کې بیا اته لک افغان سټیزن کارت لري.
په خیبر پختونخوا کې 15,000 خلک دي، په بلوچستان کې 3,15,000 خلک دي، په پنجاب کې 1,60,000 خلک دي، او ورسره ورسره په سند کې 15,000 خلک دي چې په دې کې زیات شمیر هغه په کراچۍ کې پاتې کیږي. پاکستان کې تقریبا 450 ریفیوجی ویلیجز دي، یعنی د ریفیوجی کلی دي. دلته کې مخکې به دې ته موږ کیمپونه ویل، دا په خیبر پختونخوا کې تقریبا 3,000 چکم دي هغه په بلوچستان کې دي، او د دې نه علاوه یو چکم ریفیوجی ویلیج دی هغه په میاوالی پنجاب کې دی.
د قیصر اپریدی په خبره په دې کلو کې 30% افغان کډوال ژوند کوي او پات 80% په نورو سیمو او شهرونو کې میشتي. په افغانستان کې په 1980 کال کې د هغه وخت د افغان ولسمشر محمد داود خان پر ضد د روسیې ملاتړ لرونکو ځینو پوځي افسرانو کودتا، او ورپسې په 1990 کال کې پر دې هیواد د روس تر یرغل وروسته سلګونه زر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې زیاتره پاکستان او ایران ته ولاړل. د خبر پرتنخوا په مومند کې استوګن افغان کډوال سلیم خان لقمانی لسکلن یا ولسکلن و چې په 1980 کال کې د افغانستان له ننګرهار ولایت له خپل کورنۍ سره یو ځای کډوال شو. نوموړی وای پر پښو د درو ورځو تر سفر کول ورسته مومند ته ورسېدی. نوموړی خپل هم په پاکستان کې د انجینری زده کړې کړي او د کورنۍ یو شمیر نور غړو هم لوړې زده کړې کړي دي. دی وای اوس مهال خپل شخصي کاروبار لري چې د کورنۍ نور غړي هم کار ورسره کوي، ځکه د په وینا هلته له تعلیم وروسته دوی ته په کار روزګار ترلاسه کولو کې ډېره لویه ستونزه وي او نسي کولی د پاکستاني وګړو په شان رسمي یا دفتري کارونه وکړي.
ما غرض وازنه هم دارې چې دلته ډېر افغانان بې روزګار هم دي او کارونه ډېر کم دي، خو د مجبورۍ نه دلته سرپناه راوړې ده او پراته دي، او هغه هم د وطن د حالاتو د وجې نه. زه که چیرې دوی ته د وازنې دغه یو سهولت ورکړی شي، چېرته هغه سهول کوم چې کارونه وظیفي دي، که په دې هغه کې ورله دوی حق ورکړي او وظیفه اجرا کولی شي چې خاص مشکل نه ونه لري، نو دغه به یو ټوله خواب شنی پکې.
د 2020 کال د کډوال نړیوال ورځ موضوع روغتیا، تعلیم او لوبو ته د کډوالو لاسرسي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي روغتیا پالنه او طبي مرستې ژوند ژغوري، او یونیسیر په دې لړ کې دا باور کوي چې هغو کسانو ته باید لاړتیا سره سمې طبي مرستې ورسول سي چې په زوره کور پرېښودو ته اړیستل شوي دي. د ادارې په وینا بل پلو دوی له کوربه هیوادونو او خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې کډوال ماشومان شو زده کړو ته لاسرسي ولري چې دا ډول د یو ښه راتلونکي خوندان سي. یونیسیر پر مخلي کې لوبي ذهني او جسماني روغتیا پیاوړې کوي او د باور پیدا کولو او نوې ملګرتیا جوړولو کې مرسته کوي. د ادارې په وینا هم دې ته په کتو دوی د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کار کوي چې دا ډول کډوال خپل صلاحیتونه په کار راولي. د بلوچستان د پښین پسرانان افغان کډوالو پندغالي کې میشت 33 کلن شوونکی ظاهر پښتون کورنۍ د افغانستان له سریپول ولایت څخه په 1988 کال کې پښین ته کډه شو او نوموړی هم هلته زیږېدلی دی. پښتون وای چې دوی له اوږدې مودې راهیسې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په نوي کم سرانان کې د اوبو غټه ستونزه ده چې د تیرو شپږ دېرش یا 15 کالو څخه نه دل سوي. دلته یوه ډبه اوبه موږ په 15 روپۍ رانیسو، او په د روغتیا په برخه کې نه روغتون لرو، روغتون شته، ودانۍ شته، مګر پخوا چې یونیسیر کومک کوي هغه بالکل د 2009 څخه ختم دی. او په تعلیم کې د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې کتابونه نه لرو.
ظاهر پښتون زیاتوي چې ماشومان یې هغو درسي موادو ته ضرورت لري چې د نوي عصر اړتیاوې پوره کولی سي. خو د بلوچستان په مسلم باغ افغان کډوالو پندغال کې میشت 26 کلن عبدالسمد روشان د کوټ ښار له بلوچستان پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې او بیا څلور کاله د کوټې په احمد شاه بابا علي لیسا کې د ښوونکي په حیث کار کړی دی. نوموړی وای افغان کډوال د طب، انجینري او درمل جوړونې ترڅنګ د پوهنتون په بیلابیلو څانګو کې ځانګړي چوکۍ لري.
موږ بیا دوه طریقې لرو، یو دا چې پی او آر کارډ چې ولري، ماجر کارډ ولري، هغه کی بورډ آفیس ته به ځي، کویلنسي به کوي، له اپشپرنس کې کویلنسي راځي، بیا دلته صرف سوالی شي. او دوهم دا ده که چا درمیټرک یا در لسم پاکستانی ویلی، هغه وروسته دی کولای شي چې د ماجر کارډ ورسره وي، او د افغانستان د اسلامي جمهوریت کونسلګری چې کومه دلې په کاسه کې ده، هغه ځکه یې نوچې راواخلي او په کالج کې ولسم او دولسم دیارلسم څوارلسم دلې ووایي، هغه وروسته بیا د ایم ایم کولای شي او ایم ای سي هم په بلوچستان یونیورسټي کې کولای شي.
سمد روشان اوس په بلوچستان پوهنتون کې د ایم فیل لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا نوموړی د روغتیا په برخه کې د پاکستان په روغتونونو کې له ورکړل سو اسانتیا او خوښتیا وایي څه موده وړاندې یې د کوټې په سرکاري روغتون کې د مشر رور عملیات په ډېر اسانۍ سره ترسره شول، او د نوموړي په وینا د نور افغانانو درملنه هم ښه روانه ده. خو په خبر پرسنخوا کې بیا میشت افغان کډوال د پاکستان له حکومت د ځای وګړو په شان د انصاف صحت کارت غوښتنه کوي چې دوی له لارې خپل ټول صحي مشکلات حل او د ناروغانو لوی او واړه عملیات په وړیا توګه وکړای شي. اخوا په کوټ کې میشت ولس کلن افغان کډوال رحمت الله جبارزی د تیکوانډو لوبغاړی دی چې هملته زیږیدل یو دمګړی په یوه هټۍ کې کار کوي. نوموړی وای که څوک پیسې یا میاشتنی فیس ولري نو هرې لوبې ته لاره موندلی سي. خو د نوموړي په خبره یو خوا کډوال اقتصادي مشکلات لري او بلخوا د پاکستان شناختي کارت نه لرلو له کبله دغه لوبغاړی په اتلولیو یا سیالیو کې برخه نسي اخیستلی.
نو هلته رجسٹریشن دلی عام کې دیني بلې کوټه کې مقابله شروع وي خو هغه خلک په جدول کم څه چې شانس کارونه درلوده کم چې ما استاد او کم چې ما کوچ هغه ما دوول د ګړون په خلا کا خو ما دا مشکل ورته پیش کی بیا ول دې کې ځنه سنه څنګه ولې دا کې دا روډ پورې خچار واخ کار دی.
د پاکستان حکومت وايي افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او لوبو په برخو کې د ورپیښ سنځ د حل لپاره به ډیر ژر اړین ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزارت پارلماني سیکریټري او د قومي اسمبلی منتخب غړی محمد اقبال اپریدی وای چې مخکې هم له بیلابیل وزارتونو سره د افغانز د کوونکو ملاقاتونه ورکړي او پر مخ به هم په تعلیمي ادارو کې د دوی د زده کړو لپاره اسانتیاوي راولي. نو موړي پر مخ زیاته کړه
موږ به ان شاء الله ولزیز چې د بجټ اجلاس تیر شي موږ په دې حوالے سره چې کوم زموږ د هیلث منیسټر دی یا د حکومت چې کوم زموار دی په خیبر پختونخوا کې هغه ته به یو لیټر وکړو په هغه کې به هم دغه شی منشن کو چې زموږ ګرونه چې کوم افغان کډوال دی دلته دوی تم دغه فیسیلیټیز ورکې په هسپتالونو کې یا د افغان چې کوم رونه دی زموږ د یونیسیا د اړخه چې کوم فن راځي په هغه کې فیسیلیټیټ کړي یو دغه شانتي چې کوم د دوی لوغاری دی او هغه په کلبونو کې یا په کونټو کې کېلونه کې دا غیر لپاره دی موږ ان شاء الله کوشش کوو د دینه به یو اپلیکیشن راوالو او په هغه به ټول چې څومره د خبر پښتونخوا چې کوم منیسټری دا غیر ته به موږ لیټر وکړو چې په کوم ځای کې دوی ته لکه په میرټ باندې اهم او تکړه کلاډیان یو دوی په کلبونو نه لکه سلیکشن کیږي نو دای په کې خامخاوالې.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان پریدی وای چې له پېښور زلمی کرکټ لوبډلې سره قرارداد کړی وو او هغوی د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې افغان لوبغاړي روزلي ول. نوموړي زیاتوي پلان لري چې په نور لوب کې هم د افغان کډوالو لپاره دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. اپریدی زیاتوي په بلوچستان کې د اوبو کمی ستا او دوی هلته د لس پندغالو لپاره د مریضو شو انتظامات وکړل او څه باندې 40 کروڑ روپۍ ولګولې. نوموړي د روغتیا په برخه کې زیاتوي چې په پاکستان کې یو شمېر رجسترډ افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت په مرسته کورونا واکسین ورکړي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
چې کوم نږدې د ګورمنټ کوم هسپتالونه دي یا بي ایچ یوز دي هغه هلته کې موږ سهولتونه ورکو ځکه چې دې کې لکه پاکستانیانو ته هم او افغانانو ته هم مفت علاج دي ته ورکړل کېږي. نو موږ زموږ وس پالیسي ده چې دغه چې کوم ګورمنټ بي ایچ یوز دي هم هغه کو په دې کلو کې هم لکه زموږ کوشش ده چې هلته پورې هم لکه داسې د ویکسینیشن یا بیسیک چې کوم هلته سهولتونه دي هلته کې هغه ورکو. نو د سره سره زم پلان دا چې موږ دغه مشکلونو کې دغه کوالټي اډوكيشن انشور کولو لپاره موږ د تکي د تعلیمي نظام بندوبست وکړو ځکه چې د دې چې کوم مخکې سلیبس او هغه د عزت بیسیک وو هغه لکه د نن دور سره هغه سلیبس هغه ریپار نو.
بلخ د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته هلته میشت افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکول لړۍ د روان 2020 کال له اپریل څخه پیل کړي چې شپږ میاشتې به دوام وکړي. د قیصر اپریدی په وینا هلته افغان کډوالو ته د ورکول سو رجسټریشن کارډونو موده په 2015 کال کې پای ته رسیدلې وه خو دغه نوي کارډونه به د 2023 کال د جون تر پای وخت ولري. د دې کار لپاره په ټول پاکستان کې د نوملیکنې او کارډ ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانستل شوي دي.
دغه سمارټ کارډونه چې دي ته کله ملاو شي نو دي کولای شي چې خپل بانک اکاونټ هم په دې کارډ پی او آر کارډ باندې کولای شي. دي د تعلیم د صحت سمره چې هم فیسیلیټیز دي هغه اویل کولای شي. ورسره ورسره مهم شی دا دی چې دي د ډیټا چې کوم ده دغه ډیټا ریکارډ شي نو تقریبا د لسو کالونه نو حکومت او یو ان سی آر د دې د ډیټا هم لکه ریکارډ وکي هغه به اپډیټ شي هغه به ویریفای شي. نو دغه ډیټا چې کله پلاننګ کیږي په پاکستان کې د دې لپاره یا په افغانستان کې د دې لپاره چې څو د دې کم پلاننګ دغه ډیټا به پاره کې پکار راشي.
کڅم افغان کډوالو د سمارټ کارډونو هرکلی کړي او ځینو ترلاسه کړي هم دي، خو ځینې نور بیا د نوملیکنې پروسه ستونزمنه یادوي. د ملګری ملتونو کډوال اداره او د پاکستان حکومتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې ځینې شته نیمګړتیاوې به ژر لرې کړي.
زموږ اخله آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې دوهونی پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو د دغو پروګرامونو تر اوریدو مخکې د دې سات لاند خبرونه واوري. د کابل د لویدیځ برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د پکتیا والی وایي د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه له میرزکی ولسوالۍ څخه وتلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو دورانولو دوام د یو هیواد دورانولو لپاره جګړه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د خپل گاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسی بدله شوې او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي. د اروپای ټولنی د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د مسکو په مرکزی برخه کې پرون په یو زیرمتون کې چې د اټکل لمخي د اورلوبو 15 ټنه پټاکې پکې موجود وي اور ولګي چې 6 ساعته دوام وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 14مه د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې ورځ عامه په هوای کېږي چې د انسانانو د ژوند ژغورلو په خاطر دی وینې ورکړل شي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان وینې نه ورکوي یا فکر کوي چې د وینې ورکړه به د دوی وجود کمزوري کړي او د وینې ورکول ځوانانو ته ګټه لري که تاوان. انسانان په جګړو، ترافیکی او نورو پیښو کې ټپیان کیږي، وینه یې ضایع کیږي او د دې لپاره چې د وینې کمی پوره شي باید وینه ورکړل شي. یا هم ځینې کسان د تلسمیا په څیر ناروغۍ لري چې هر وخت یې وینې ته ضرورت وي. که په داسې وخت کې روغ انسانان ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورنه کړي کیدای شي ډیر کسان مړه شي. په افغانستان کې که څه هم ډیر ځوانان اوس وینه ورکوي، خو داسې ځوانان هم شته چې وینه نه ورکوي او فکر کوي که وینه ورکړي د دوی وجود به کمزوری شي. دا دوی لړډلې د دوه ځوانانو خبرې اورو.
نوم کریم دی، غزنی اوسیدونکی یم. وینم نه دا کزک چې خبره ډنګره ما شاید چې وینور کما ته مشکل پیښ شي.
زمانو میلیاز دی، کابل سیدونکی. ما تر اوسه پر وین نه در کړې وجه دا ده چې زویریګه ما شاید کز وینور کم شاید کوم بد تاثیر ما باندې ولر یا شاید ضعیف شم. په دې خاطر ما تر اوسه وین نه در کړې.
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې هم خپل وینور کوي او هم که ضرورت شي ټپیانو او ناروغانو ته په ټولنیزو شبکو کې د اعلانونو په خبرولو سره وینه پیدا کوي. نو موړی وای په مختلفو وختونو کې انسانان وینې ته ضرورت لري او په کار د چنور هغوی ته د وینې په ورکولو سره ژوند اوژغوري.
تریبی لسیز زیات وخت کیږي چې وینې ورکوم په خپل او نور هم نور خلک هم د وینې ورکړې ته تشویقوم. اکثریت هغه خلک چې موږ سره د وینې د وختنې تقاضا شدي کوي هغه هغه خلک وي چې یا ټپ ولري او دغه ټپ دومره ژور وي چې وینه ترې تللې وي او ډاکټران چې کله ټپ وګنډي نو د مریض د وجود وضعیت ته په لیدلو سره هغه غواړي چې باید مریض ته اضافي وینه ورکړل شي تر څو ضایع شوې وینه بیرته پوره شي. همدارنګ یو زیات شمېر خلک د البته د وینې د غوښتن کې کسان هغه حاملې مېرمنې وي چې د زیږون پر مهال یې د بدن وینه کمه وي نو په هغه صورت کې بیا دوی ته ډاکټران د نورې د وینې ورکړې توصیه کوي. او یو بله غټه کټګوري هغه ماشومان دي چې د وینې د کمښت له مریضۍ کړېږي، طبي اصطلاح ورته تلسیمیا کاریږي. د وینې د ورکړې ګټې ډېرې زیاتې دي. مثلا کله چې تاسو وینه ورکوئ تاسو ته د وینې مربوط ټول هغه ضروری او لازم ټیسټونه د مربوطه روختون لخوا وړیا کیږي. د دې ترڅنګ د ویني ورکړه یو نادار او فقیر انسان ته د روحي سکون او ډاډ سبب هم ګرځي.
اوس دا سیزن ټولنې هم شته چې ټپیانو او ناروغانو ته د وینې په پیدا کولو کې مرسته کوي. لا دې ډلې یو هم د ژوند خیریه ټولنه ده چې د وینې بانک لري. لا دوی سره د وینې د مختلفو ګروپونو کسان ثبت دي او کله چې د چا وینې ته ضرورت شي دوی د وینې د ګروپ مطابق کس ورلیږي. د ژوند خیریه ټولنې یو غړی عبدالله هوډ وایي دوی په دې برخه کې تشه احساس کړه ځکه یې دا کار را پیل کړ.
بوګه ژوند خیریه ټوله د لرو لدی درک هغه داروغان چې په تلسی بیا خته دی غوی ته ویده پیدا کو. بوګ چې کله په مشرقي کې د ویدی کمپاین شروع کړو ذکر کوم چې دا لوبلدی کمپاین دو لدی وړاندې به ډلیزی ویدی ورکړل شي خو په دې طریقه چې په تلسی بیا داروغان د پاره دا ساتیر اباز ته شي دوی ته وی د وخت په وخت تازه وی د ورسګ داړو به زلو چې ژوند د تشه احساس کړل او په دې کې کار شروع کړي. خوشبختی خبره دا ده چې زموږ ترڅنګ وس دور ټوله له ډور زادادو پیدا شوی دي چې دا طلب لګی دی د وی د پاره کم پیدا د کوي.
د ژوند خیریه ټولنې یو بل غړی راحت ګل زیارمل وایي دوی تر دې مخکې د محصل د وینې بانک درلود چې ګڼ محصلین ورسره په کابل، ننګرهار او خوست کې ثبت وو او د اړتیا په وخت کې به یې وینه ورکوله. ورپسې د ژوند خیریه ټولنې د غړو په هڅو د وینې بانک جوړ کړ.
پیل داسې و چې یوه ماشومه وه مثبت وینې ته اړتیا وه. د ټولو کوششونو سره موږ ونه توانېدلو چې وینه ورته پیدا کړو. بالاخره هغه ماشومه وفات شوه، مړه شوه. نو بیا نو موږ لومړی د خپلو دوستانو دا لیست کول شروع کړل او بالاخره وغځول. اوس د پوهنتونونو زرګونه محصلین، عام ځوانان، دوکانداران، د کاروباریان دا موږ سره رجسټر دي چې غواړي په رضاکارانه ډول وینه ورکړي. په پیل کې د یو تن شروع کړل او بیا نو پسې دا لړۍ وغځېدله. اوس شاوخوا په 12 ولایتونو کې مونږه فعالیت لرو او هلته په نږدې هر ولسوالۍ کې مونږه د وینې څو تنه ډونران لرو چې هغوی وینه ورکوي. په لومړي وختونو کې مونږه یوازې تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکوله. بیا مو هغه مېرمنې چې په اولادونو ناروغي وي هغوی ته وینه ورکول. اوس تقریبا په هره برخه کې چې وینې ته اړتیا وي او زمونږ ډونر ورته چمتو وي نو مونږه وینه ورته ورلیږلی شو. مونږه د وینې بانک چې دی دا د انسانانو په رګونو کې ژوندی بانک دی. مونږ سره د انسانانو اړیکې شمېری دي. کله چې چا وینې ته اړتیا شي هغه ته اړوند ګروپ ډونر ته زنګ وهو نو هغه ورځي ولته وینه ورکوي.
عبدالله هوډ وایي په خوا دا ډار ډیرو چې ځوانان به د وینې ورکړې ته نه حاضرېدل خو د دوی د کمپاینونو او عامه پوهاوي په نتیجه کې اوس خپل ځوانان راځي او له دوی سره ځان ثبتوي چې وینه ورکړي.
په خوا دغه ډار ډیر وو چې خلک به د وینې ورکړې یا فکر به کوي چې یا به کمزور شي یا به ورته دوړ تاوت ورسیږي. خو موږ دومره ډیر کمپاین وکړو چې اوس دا طلب زیاده زی که تلسیمیا ناروغ وي کنه درې میاشتې وروسته زواده درې میاشتې بعد زواده ځي وینه ورکوي. تر اوسه لا لګیا یو خو هغه ډار چې په خوا وو د وینې د ورکړ د زواده اوس به فکر د کومه که داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې خصوصا او اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړ د ډار وکړي.
راحت ګل زیارمل وایي د ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا وو چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي.
هدف مو دا وو چې د وینې ورکړې دود عام کو او خلک د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکولو سره د وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي بلکې خلک وینه ورکي. او دا فرهنګ ستر ډیر عام دی. مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې لپاره د راتلل د وینې اخیستلو لپاره وو څومره زنګونه ناراضي. اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کو او مثبت ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي. خلک خپل ناروغ ته خپل وینه ورکي. د دې منځ کې ډیر ډیر داس خاطرې هم دي چې زینو خلکو به خپل ناروغ ته وینه نه ورکوله لیکن مونږ ته به زنګ راوه چې زموږ ناروغ ته وینه پیدا کړي. بل اخره اوس عامه ذهنیت دا ده چې باید خلک وینه ورکړي. شروع مونږ د خپل رګ نه کړی دا زموږ د ژوند خیره ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړي دا اوس الحمدلله د وینې ورکړې فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت ته تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټه لري او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کومو مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې له میشت افغان ډاکتر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به یې تاوان ورسیږي یا به یې وینه کمه شي نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. دته په ماین مقدار سره تر 500 ملي لیتره، هغه یو یا نیم لیتر، چې اده اکثره دي چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا په دفتر په وجود کې فشار راسي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره دم باید مخکې ولري چې 5 لیتره وینه موجوده. نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وي لږ زیاته وینه ولري، یو څوک جسامت وړکی وي هغه کمه وینه ولري. دا فرقې خو زه اوسط تاسو وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکي خاص تاوان نه لري. ما خپل هم وینه ورکړې ده، شاید تاسو هم ورکړي، ډیر کسان وي کومه خاصه ستونزه نه لري. خو طبیعي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي، دفتان جګیدا کېدای شي سر و سرخی هغه که زیات وینه څوک ورکی یاد لیک ضعیف احساس وکړي، خو دا ډیر لاند ده، بیرته بر طرف کیږي، کومه خاصه ستونزه نه لري. نو وجود ته کوم خاص تاوان نه پیښیږي، نورمال سړی ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینې ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه وي؟
ګوره، په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په هغو کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي، هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکټرانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي. هغو کسانو ته ګټه لري، ضروری ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنگ ځپلې واد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولای شي؟ مثال وینه ورکړي، د یوې وینې د ورکړي او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په درې څلورو میاشتو پورې دا جرأت نوي کیږي. که یو سړی په درې میاشتو کې یواری وینه ورکوي، بالکل دا کېدای شي. په شپږو میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولای شي سړی وینه ورکړي بدون د دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې درې میاشتو کې هم سړی کولای شي وینه یواری ورکړي، تر نیم لیتره په دې نورمال سړی ته هیڅ ستونزه نه پېښیږي.
که چیرې یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې له ورکولو وروسته هغه باید څه وکړي چې دی بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکولو وروسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو دفتن که مو د سوچت وغواړو په پښو ودرېږو، کېدای شي سر وګرځي، احساس د ضعفیت شي وکړو. نو دا خبره ده چې لږ په کراره او د مایاتو خوراک جوس دا هر څه چې وي دا ښه خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وڅښي. نور میوه، تازه میوه اوسپنه په ترکیب کې ډېره لري، د دې خوراک ډېر ښه ده. دا جوس هم چې زه وایم د تازه میوه جوس کو وسي دا ښه خبره ده. نور یو څه مایات وڅښل سي، استراحت که ضرورت وي وسي، هغه په دې پورې اړه لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسوي او که نه ډېر زیات ستونزه نه پېښوي. نو کومه خاصه خبره هم نه ده، ډېره لویه خبره هم نه ده د وینې ورکول او د انسان ژوند ژغورل، خو ډېره لویه خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو. هغه په هغه صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هیڅ کومه ستونزه نه پېښیږي، نو دا یو مرسته ده. د دې شي بالکل طرفدار یم چې موږ د اړتیا په صورت کې هر شخص ته وینه ورکړو او دا باید موږ ټول وکړو.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدان زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاه په څه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله بل مهم بحث د جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. توا خان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ته
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اوریدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې وروسته شاته ولاړ شو اماني دوره ډېر بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. د داود خان په دوره کې مورو ته چې ډېر څه شاهدان ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د فلمي په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو د دې فلمي او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان د نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر سنجر شوي دي. څوک نشي کولای چې یو څه فارس کي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروتلي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ
اما برعکس د خوښي په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې یې مهمې بیلګې په دې وروستیو کې چې شوې دي. حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لسګونه ویاندویان دي. ولې نشي کولای چې دغه تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثر کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخې موږ څه بلالای ولې دا د وحشت بیلګې دي چې پرته هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. ګورئ طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال نو دې ما ته بې وشنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړی. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې د رغونې په اړه باندې د سیاست په سکتور کې د پرمختګ د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټ ویندویان دي، دوی یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانی او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم. اطلاعاتو ته به وروسته راشو. تاسو به کتلي وو چې په دې وروستیو کې جګړو ته پام شي، که د ولسوالۍ د سقوط موضوع ده که نورې موضوعګانې دي. په لومړیو کې په حکومت ویاندویان غلي آن ساعتونه وروسته او آن ورځې وروسته راځي، بیا یو غبرګون ښیي. دغه ځنډ ولې
په دې برخه کې نیمګړتیاوې درسره ملم؟ په ځینو برخو کې به زموږ ویاندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاعات نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډوالي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولې لنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواوو هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي. ولې دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ که په کتش فیصدي د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعات له سوی چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړي دي، د ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هر ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو، او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نسل ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي په ټول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي.
ویاندویانو ته ویلي دي چې ډېر په جرات باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په اصطرات باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دېته نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دیتا آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته را وګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی، او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ پاره باندې پاس کولی شو بې ساری دی، چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي، دا هم بې ساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تیر کړل شي، کوم پل پل چک والوځي، کوم تعمیر ونړي، ښوونځي اوس وځي، ښوونکي وشنې په روغتون ونړي. د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي بېچارې کې سټبیل ګیا ارغنداو دی، کله دا غوړه پټ تاریخ بل څه لري څه اجنډا لري. ماته تاسو را شلو کولونه کې وایي چې طالب به تاسو خبریالانو ته ګیله وژنی، ګیله ورانی، ما چې بلکم پیسې درکړي دي، بلکم کار طالب کړی دی. تاسو همدا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای چې طالب به هجوم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي. نو په دې معنا چې دا نظام د خلکو دی، او طالب دې له وحشته بل هېڅ نه پیغام لري، نکوم برنامه
نپال زما روسي پختنه هر ننګونه تر شا یو فرصت لري سړول کول شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راوړل چې خلکو رواني امنیت خوندې شي او اوشي کولای چې لکتر لګه په آرام ژوند باندې که خوانځي ته ځي یا خپل کار ته ځي ل رواني اړخه تر شا د تبلیغات یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډول مخته یوسي
نظام ځواکمن دی د دې امنیت او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي په هره برخه کې ګوري زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطاعات چې په ټوله سیمه کې بېساري دي هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو د انکشاف خبرونه لرو هغه د دې بدل کېدلی شي چې مونږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تعصب کوو زمونږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري د طالب واشي زندانونه متي او افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه پاتې هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي کله چې لاګونو پر مهال کله اورښتونو پر مهال باندې کله یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان اردو دی په دې تیرو روزه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساري ده دا ټولو څه بیل کې دي په مجموع کې طالب بې له دې چې واشي او د وژنې خبرونه ورکړي بل هېڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښون کې یا به ښوونځي پرانیستل کېږي یا به روغتون پرانیستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډیری پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور مند کیږي
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال لتا سې ډیره مننه
بدی خالو نادم اخشمارو ما زبدی خالو نادم اخشمارو ما تمی پزڑگی داغون اگدا کنا تمی پزڑگی داغون اگدا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا